دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 4 منټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. پروانه خبرونه کې د امریکا پاکستان اړیکی د یو خبريال وژنه د افغان کډوالو بیا ستنیدل په افغانستان کې د کندوز پیښه او پر دې سربیره مو د لوبو په اړه یو شمیر راپورونه درته راوړي. تر هر څه وړاندې وارکو شاهین بنیری ته چې خبرونه درته وړاندې کړي.
د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولی دی. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ترچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید پاړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلی دی او ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولی دی. وروسته له دې چې خادم حسین رضوی د فیض آباد پر لټ په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو، عدالت هغه او دغه درې نور ملګري مفروران وګرځول. بل خو د تحریک لبیک مشر دړه ورکړې ده چې د حکومت او تحریک ترمنځ د فوز په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د پاکستان دان رسپانې د راپور تر مخه رضوی او پلویانو یې دا وخت په لاهور کې د داتا دربار مخې ته پرلت غځولې دی. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید پاړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلې دی. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دغه اړه بېګا مشال لیډو ته وویل دا کمیسون به په یو اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دوی د سیمې له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او په روغتون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی به له مختلفو اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړې چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې د دغې ډلې 40 تنه وژل شوي چې یو شمېر قوماندانان هم پکې شامل وو. د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکو بیا ویلي په وژل شوو کې چې ډېر عادي وګړي دي، ماشومان هم شامل دي. طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شام امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. پرون په واشنگټن کې د دریو بالټیک هیوادونو د ولسمشرانو سره یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته زموږ بنیادي هدف له اسلامي دولته ځان خلاصولو. موږ دغه کار سرته رسولی دی او په دغه اړه به د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوو چې وړاندې به څنګه ځو. ولسمشر ټرمپ ویل غواړي چې له شامه بهر شي، ځواکونه کور ته راستانه کړي او د قام په بیا جوړونه کار پیل کړي. امریکا په شام کې دغه ځانګړو ځواکونو په ګډون چې د کوردانو د جمهوریت پلوه ځواکونو لارښودنه او مرسته کوي 2000 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د اروپایي ټولنې یو ویاند پرون وویل په کوسوو کې په قانوني توګه دیرا د شپږو ترکانو نیول او له هیواد د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړي او بله دا چې د قانون واکمني د اروپایي ټولنې بنیادي ستن ده. کوسوو او ترکیې دواړو د اروپایي ټولنې د غړیتوب خواست کړی دی. د مارچ 15 نېټه د کوسوو د کورونو چارو وزیر او د استخباراتو مشر د شپږو ترکانو د ویستلو منظوري ورکړې وه. یو ورځ وروسته د هیواد وزیر اعظم دغه دواړه چارواکي له خپلو چوکیو معطل کړل. نوموړي وویل چې چارواکو دا کار د هغه په اجازه نه دی کړی. له کوسوو ویستل شوي ترکانو د فتح الله ګلان د تحریک سره اړیکې لرلې. ولسمشر اردوغان په دغه تحریک د 2016 کال د ناکامې کودتا تور پورې کړی دی. ګولان او پلویانو یې دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په بریتانیا کې یو روس روسی جاسوس ته د زهر ورکول نو وروستو راولاړ شوی دی. برېتانیا په روسیه تور پورې کوي چې روسی جاسوس سرګی سکریپال او دغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړی دي. خو پوټین د لندن نه پوښتلی دي چې سره د دې چې یو لوړپوړی برېتانوي چارواکي د اپریل په درېمه نېټه وویل چې د زهریله موادو دقیقه سرچینه لا نه ده معلومه، نو بیا دومره زر برېتانیا او اتحادیانې په روسیه تور څنګه پورې کولی شي؟ پرون په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات نه وروسته ولسمشر پوټین یوې خبري غونډې ته وویل. د برېتانوي چارواکي بیان ښایي چې په دغه اړه نړیوالو پلټنو ته اړتیا ده. پوټین د کیمیاوي موادو د مخنیوي ادارې اگزیکټیو کونسل ته خواست کړی دی چې نن په خپله غونډه کې په دغه معامله بحث وکړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمی کولو نه وروسته ځان وژلې دی. د سان برونو پولیسو مشر اد باربرینی پرون وویل د ښځې سان فرانسیسکو ته نږدې د یوټیوب درې ملازمین زخمیان کړل او بیا یې ځان وویشته. د سان فرانسیسکو د روغتون ویان ویلي دغلته درې ټپیان وړل شوي دي چې په دوی کې د یو شپږ دېرش کلن سړي او یوې دوه دېرش کلنې ښځې طبي وضع ښه نه ده. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او د هغې انتظامیې په دغه اړه په هر څه نظر ساتلی دی. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا ویسټ انډیز لوبډلې ته په درېیمه شل ورځې لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نوم کړه. د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز پچا وګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. یا د لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر یو سل درې پنځوس منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلی هدف په اوولس ورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر پوره کړ. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرو.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان میشت ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا ګام به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ شنونکي په منفي کې ځواب ورکړي.
کم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت داوا یا د نور دغه چې کوم ګروپونه دي باندې سپابندیانې په لګولې دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د رجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نېټه د روان کال د جون میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې غځولې ده، خو اوس هم ګڼ شمېر افغانان په پاکستان کې میشت.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګا کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي.
پاکستان د کرکټ په درې مشل اوریز لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا نه کال وروسته اول ځل دی چې یو نړیوال لوبډله له پاکستان سره په دې هیواد کې دننه لوبه کوي. په دې اړه مو د ولس نظر راخیستی دی.
امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي، استرالیا هم ټور وکړي، نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ راوندو کې چې دې میچونه شروع شي.
په روان خبرونه کې مو پر افغانستان سربیره د سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري او تاسو کولی شئ چې دا هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري. پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکا چارواکي د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره لیده کاته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد پر وار لمخه ترنګلو اړیکو څه اغیز وکړي او کنه؟ بوریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی و او هلته یې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې دوی ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حفیظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر وباله. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یې له پاکستان سره پر وار له مخه کړکېچونو اړیکو اغیز وکړي او کنه؟ د امنیتی او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېد وار لمخه څرګندو او امریکا به بیا هم شاید داسې ګامونه پورته کړي.
زما خلق بده خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوا دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکې دغه په یو نظر باندې ګوري. د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي یا دوباره کارونه شروع کی. امریکا زما خلق دغه سره متفق نه ده چې کوم دي کې ممبران دي هغه وی ته ګوري چې هغه هر یو نوم ځان لور کوي نو هغه به دا باندې پابندې لګي یا ترخګر به ګرځوي.
دویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیال باندې په هر حال تعلقات باندې اساسه نه غورځي ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت دعوا یا د نور دغه کوم ګروپونو دې باندې پابندې نه پله ګولې دي دغه څه دفترونه بند کړي دغه کوم فلاحي تنظیم دې فلاح انسانیت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستې دي. نو زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر په حال وګرځي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکی په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
شې ځکه نه دي چې وینه سکیږي په ګامونو اخلي په پابندیان لګي او اقتصادي پابندي هم پاکستان باندې کوشش کوي. دا خو چې دا اوس څه وي دا خو نو لښکره طيبه ولا خبره دا هوی وي چې چرته بر نه پټېږي موږ دې وینو او باقی لسویل راغلی وا صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت سکشنستوب سره وکړي څه جوړه راسي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شی اړیکی د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځانته مقام لري.
د پاکستان د امریکا هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوی. منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی خو پاکستان هم داسې ورک هیواد نه دی په خپله خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمی قوت دی. نو داسې اګنور کولی هم نشو د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر دویم نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګری ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مارچ پر 8مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا سیمه کې یو سیاستوال یو ځای خبريال وژلې دي. د دې پیښې په خبرګون کې د بیپولي خبريالانو سازمان آر اس اف وای چې پاکستانی چارواکي د جر تر جره دغه خبريال قاتل ونیسي. په دې اړه نور تفصيل لمجد بابا راوړو.
د بیپولي خبريالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په 8مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبريال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلې د سمبړیال سیمې د پرېس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی و او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په دیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وژنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسترد د پنجاب صوبې د محکمې انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلي ډینیل زیاته کړي چې موږ په پاکستاني چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا بچ نشي او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوي نه دي. د دې له وجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمږغ له مشال ریډیو څخه ورې د خیبر پښتونخوا د نو شار د یو کلی اوسیدونکو وایي حکومت دا سیمځکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنی وسیله ده. دوی وایي حکومت بیل څه سلام مشورې نقشه پرې جوړه کړې خو دوی په هیڅ قیمت هم نه پلوري. د خلکو د یاد مسلې د هواري لپاره په احتجاج لاس پوري کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نندرک کلی خلک وایي حکومت زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي حکومت د مزګو قانون له مخې 15 اتیا زره کاناله زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه شنبه پرس نه وخته د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو یو مشر حاجی جمشید مشال رادیو ته ویل
دغه ځمکو باندې ته موټر وې نواله تر نندرکو پورې کلی پورې تم مېسا دا علاقې ټوله پکې راولي تپوش نشته پکې ست تپوش نه شي مونږه او نه موږ سره سودا بازی شي دا نمو سره سے کہ دا کہ خود قیمت کی خود دے او دا شان بس راغلی اور نشانی لگئی وہ جدا اسب کا بونگی سارو مہربانی جو کہ اسب کا واپس کرے شی اور سیکشن 4 تے ختم شی.
دا مغل کو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لمړی زل نه دی بلکہ حکومت تر دی وڑان دے ہم دے دویم زکا قبضہ کرے دا.
دا جی دا مون پدیز مکا باندے اول موٹر ویرالو اخیرا نو والا بیا ور پسی دا انٹرچینج کم دے کنا ای زر کنا لجی اخیو والا رانا دا مکا بیا دا چین زوم پنوم باندے ات زر کنا لارانا اغه پ زور واغشتا دا غین پس سرا لجی کم از مکا چ زمونگ پاتی واغ غونډ رانا واغشتا نشانی را تر کلی سر خوا کیو کی زمونگ رست نسل دا پار یا زمونگ پار دا مقبرو زین پاتی نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنی غوښتنه دا ده چې خپل مزکه دې ورته پریښودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وایي چې دوی خپل مزکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په 1 کروڑ باندې یو مرلم نه ورکو تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږ به خرید نه ورکو زمو خو زرهیز از مکره د لکونو کروڑونو روپو فصلونه تیار سره اخلي نو دا ولې اخلي دې ما سره پاین لاړ شي.
تر دې وړاندې په هزاره ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې تر سره شوي وي چې د ولس نه د سی پیک لپاره مځکه قبضه کړل شوي وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وای په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو نیټه غځول سوې ده. دوی وای د پریکړه د پاکستان حکومتي کابینه کړې ده. د یادې ادارې چارواکي وای لمیشتو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد را کوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشت تر 1.5 پورې غځولې ده. د یادې ادارې وایم قیصر اپریدی د سه شنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان وفاقي کابینې په 13 مارچ میاشت کې کړې وه. د ویل ادارې له دې کډوالو سره د مرستو لپاره ټولې لارې چارې لټوي.
کوم انټرنیشنل کمیونټی دا هم وایي چې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو داوی سپورټ وکي چې کوم هوست کمیونټیز دي داوی سپورټ وکي او په افغانستان کې هلته کې لکه داسې ډیولپمنټ اسسټنس هلته کې ورکي چې هلته کې چې کوم بیرته چې کوم خلک واپس دي چې داوی کوم ریټرنی هغه سسټینیبلی.
قیصر اپریدی ویل لا هم لوی شمیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګه کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي. په صوبه کې په مختلفو ضلعو کې دي تقریبا 9 لکه افغان کډوال دلته کې دي. دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا 3.5 لکه کډوال دي. دغه رنګې په سندھ کې دي 2.5 زره. ورسره په پنجاب کې تقریبا 1.5 لاکونه آزاد کشمیر کې.
قیصر اپریدی زیاته کړه چې له تیر کال دسمبر څخه د روان کال د فبروري تر 28 نیټې د بلوچستان په کوټه او د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کډوالو د بیا ستنېدو مرکزونه تړل شوي وو، خو د ژمي له دمې وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه شاوخوا 2000 کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. د د پوینا له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 3.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لوب پر لور. پاکستان د کرکټ په دریمه شل اوریز لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه تیره شپه په کراچۍ کې ترسره شوه. له تیرو 9 کالو وروسته په کراچۍ کې داسې ټورنمنټ ترسره شو چې د کرکټ مینوالو یې خورا تود هرکلی وکړ. بوریوال کاکړ نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په دریمه شل اوریز لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ. په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په 4 وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډري فلیچر وکړې چې د 3.6 او 4.4 په مرسته یې 250 منډې جوړې کړې. له هغه وروسته دنیش رامدین هم شب لوبه وکړه او هغه هم د 3.6 او 4.4 په مرسته 240 منډې وکړې. د پاکستان لخوا شاداب خان 2، محمد نواز، عثمان شینواری او فهیم اشرف 1-1 وکټ واخیسته. په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلی هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. د پاکستان لخوا بابر اعظم 50، فخر زمان 40، حسین طلعت 13 او آصف علي 15 منډې جوړې کړې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه، خو په درې واړه لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله. دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا 9 کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و. په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی و.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې پاکستان د کرکټ د 3 اوریز لوبو په لړۍ کې ویسټ انډیز ته په 3-0 ماتې ورکړه. دا چې په پاکستان کې عام ولس د دې سیالیو په اړه څه نظر لري، راځي چې ورته غوږ شو.
زما نوم سید سردار آغا دی او زما تعلق د پښین نه دی. میچ ماشاءالله ډېر ښه میچ و، ډېر زبردست میچ و او ډېر ښه مزه یې وکړه چې پاکستان د زموږ ملک ته بېرته میچ بحال شو. نو د دې نه ډېر ښه بل خبره نشته. ماشاءالله پاکستان کې ټیلنټ ډېر ښکلی ټیلنټ پروت دی، لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چې کیږي دا غنه باندې نوی ټیلنټ نور هم راځي، نو دا ډېر ښه دی د ملک مفاد لپاره.
زبانم چې د سید سبحان علي دی او زه خپلم د کرکټ سره شوق ساتم، خپلم کرکټ کوم اکیډمي کې او دا چر د بشنډي شو چې پاکستان دار دا ډېر خوشحالي خبره ده او په دې کې ان شاء الله پاکستان دا ډېر فائدہ راځي. پاکستان دا ټیلنټ په دې کې پیدا کیږي، خپل هوم ګراوند چې دې ته ډېر فائدہ کوي او مې ان شاء الله مو امید کوو چې د بشنډي سره علاوه انډیا ټیم هم راشي استرالیام ټور وکي او دغه افریقا هم وکي، نیوزیلند، انګلند نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ ګراوندو کې چې دې میچونه شروع شي په دې کې موږ خوشاله اظهار کوو.
زمانو م علي جان نوامې ده او په دې خو موږ خوشاله ډیرو چې ویسټ انډیز ټیم راغلی دی دلته او غونډ پاکستان لپاره د خوشحالۍ د فخر خبره ده او دا نوې کلارین چې کوم دي دا ماشاءالله ډیر خوب لري او بل خبره دا ده چې ان شاء الله زمون کلارین ډیر خښسته میچ وکړي او ډیر خولي دا نوې کلارین چې کوم دي دیم ډیر خولي میچ وکړي او باقی چې کوم دي ډیر خلک غون پاکستان باندې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو. بیا
د پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلو په اړه مو په پاکستان کې د عام ولس نظر اوریدل. زموږ غلمشال رادیو خبري اوسم په لوبو کې پاتې کیږو. تیر ماشم د فاټا د لوبو ځوانانو او کلتور څنګه له خوا د خیبر ایجنسی په لوړ کې زخیلو کې اوږده مده پاسې و میله تر سره سوچ ځوانانو د نشي فوټبال مارشل آرټ سایکل ځغلونی او در سکشي په سیالیو کې برخه واخسته. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي. د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته وویل
د 2000 نه پاس چې کوم حالات وو په هغه ټیم کې دا هلی ځلی بند شوی وي او سکیورټي اوس دومره خوشحال دي تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي دي او د دغه میلو د سپورټس ګالا نه خوند اخلي او د امن اولی سره به زه دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقه باندې چې دلته دومره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سرته رسیږي. دا د موږ سره ډایریکټریټ آف سپورټس چې کوم یا محکمې کېل چې کوم دی هغه سپورټ کوي کلاریانو ته کېټس ټرافیانه د هر څو دوی وروري.
پر دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاید خان شنواری هم موجود وو. نو موډي مشال رادیو ته د دې لوب په اړه څه داسې وویل
په دې علاقه کې ټیلنٹ هوم ډېر دی په دې ځوانانو کې د دې تحصیل نه په نېشنل او انټرنېشنل باندې لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دا علاقه صرف د شوق سره نه د ټیلنٹ نم هم ډکه ده. خو بدقسمتۍ نه چې پلیئر ته کم سہولتونه پکار دي هغه سہولتونه پلیئر ته نشته دی.
په خبر ایجنسی کې دوغ لوب ته پر ولسي وګړو سربېره حکومتي کسان هم اورغلي ول. په دوغ سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته وویل
دا کوشش وکړه چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مزبس سرگرمیانو کې خرج کې د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره یې. نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شه د پودرو د چرسو خلاف روچت شه او انتظامی بستاسو شاپ شای ان شاء الله.
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علی خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل.
کراؤڈ خو ډیرو لوبې ډیره مزه وکړه. ښه میچ وشو ایک ګول سره برابر شو میچ بیا پنلټی کیکس کې مونږ وین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم خو مونږ جاری به ساتو. نیشنل سطح باندې یو ټورنامنٹ هم نه پریښه ټولنګ کړي پاکستان پریمیر لیگ هم کړی فاټا سپر لیگ هم کړی زه به دایم چې نیشنل سطح هم راخوند نو څومره کلي خوندي.
د دې میلې منتظمینو ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلي ځوانانو ته به پکې د لوبو موقع ورکوي تر څو دوی د خپلو صلاحیتونو اظهار پکې وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوسم د لوبو د بل راپور پاره ساس پام را ګرځوم. د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مرسته د سویلي وزیرستان په سام سیمه کې د لوبو سټیډیم بشپړ شوی. د سیمې ځوانان زده کوونکي او لوبغاړي بیلابیل لوبې پک کوي. ځای ځوانان د سټیډیم په جوړېدو ډیر خوشاله دي. وایي چې دلته وخت په وخت د بیلابیل لوبو ټورنمنټونه هم کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه سټیډیم کې د کرکټ په لوبې لګیا ځنې کلاډیون د دغې سہولت په باریک شي مشال ریډیو ته سرنګ ژغېدلې دي. وار وای ځنې
امونم سید مې د ګلانی دا اول دله ته دا سټیډیم نه غون خندې غندې و سره تدبیر سره سټیډیم ته جوړ کړی ګراوند ته جوړ کړی. دا په دغه کې مونږ ته ډېر سہولت کړې دي. مونږ ته دلته کسان دي له دوه فوجان مونږ ته کرکټ راخي فوټبال دی والی بال دی مونږ ته دا هم راخي مونږ ته سیکورټي هم راکوي.
امونم شهید رحمان دی په سټیډیم شه فوټبال هکې لیږي والی بال هکې لیږي باسکټبال هکې لیږي.
مونم شریار دای زپ ای پی ایس کنه ګورم پنم کلاش سباکیا یم په کول شه یو ریوی دا ټورنمنت نه بار نه خلک رسی سکول هم ټورنمنت وی ور سره تماشا ډیر ارسی دا اس پاس گاوند یون خلک ډیر زیات رسی او ډیر خوشی کې سټیډیم یې جوړا کړی دو خلک د اکشن استی د پوری ډیر سای ترتیب جوړ کړای دا تعلیم سره سره میجه موزیګار د سټیډیم تر وځي کلینا کوي پیټی کوي
په دامو کې موجود امنیتی سی فورسز جو چارواکی چکم خپل نوم جاوتاول خوش نکړل دا هر وشول چې د سیمایزو ټورنمنټونو په وخت با کلاریون تا اغا ټول سہولتونه مفت ورکول شي کوم چې د ټورنمنټونو په وخت د دوی د پاره ضروری وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، سام سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریڈیو څخه د مشال ریڈیو ټول خبرونه تاسو د ریڈیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال ریڈیو ډاٹ کام. او ستاسو پام د لنډو خبرونو پر لور راګرځوم. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې ده. بلخوا د تحریک لبیک مشر دړه کور کړې ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د پوز په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلې ده. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن مشال لیډو ته ویلي دا کمیشن به په یو ونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. پاکستان کې به خبریالان د روانې میاشتې په 9 نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. د پنډه اسلام آباد د خبریالانو مشر مبارک زیب نن مشال لیډو ته ویلي چې خبریالان د ولس د حقونو آواز پورته کوي خو خپله له حقونو بې برخې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د روسیې ولسمشر هیله خودرې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په برتانیا کې یو روسی جاسوس ته د زهر ورکولو نه وروسته راولاړ شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وې ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمی کولو نه وروسته ځان ویشته او وجلې ده.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوریدل مهم خبرونو لنډیز مو واوریدي چې شاهین بنیری وړاندې کړی. اوس ورسره د پاکستان کورنی ورسپان ته د لیکنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپان په خپل اداریو کې نن پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چور څه ورسو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د تیر څو کلونو راهیسې د پاکستان په نورو برخو کې په ترهګرۍ کې لږ څه کموالی راغلی خو په بلوچستان کې بیا حالات هماغسې خراب دي. ورسپانه د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د څلورو عیسایانو د وژل کېدو حواله ورکړې چې وسلوالو په نښه کړل. د یوې کورنۍ دغه کسان له پنجاب څخه کوټې ته د خپلوانو لیدلو لپاره تللي وو چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دا د عیسایانو په ضد لومړۍ ترهګریزه پیښه نه ده. له دې وړاندې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې له کریسمس څخه څو ورځې وړاندې د کوټې په یوه کلیسا کې ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه 9 عبادت کوونکي ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر شیعه لږه کې هم په نښه شوي دي چې د فرقوارانه تشدد بیلګه وړاندې کوي. پر شیعه هزارګانو د زیاتره بریدونو مسؤلیت بیا لشکري جنګوي وسلواله ډله په غاړه اخلي. ورسپانه لیکي د پوځي چاوڼۍ پر شتون سربیره د کوټې غوندې یو وړوکی ښار هم له ترهګرو نشي ژغورل کېدای. ورسپانه سپارښتنه کوي چې ریاست باید خپل ټول توان راغونډ کړي او له بلوچستانه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورسپانې په پاکستان کې د ترې تم کړل سوو یا لاپته کسانو په اړه ادارې خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په دې هیواد کې د نامعلومه کسانو لخوا له کلونو راهیسې د زرګونو ولسي وګړو په زور د تښتولو او ترې تم کولو لړۍ روانه ده. دا عمل د پارلمان، وفاقي او صوبایي حکومتونو، عدالتونو او قانون پلي کوونکو ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده. د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې د حکومت لخوا د تریتم کسب کسان د کمیشن یو تازه راپور شي چې د روان 2013 کال په لومړي څو میاشت کې په دا ډول پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې ویل شوی چې تر یو درشه مارچ پورې په ټول هیواد کې د تر تم کړسو کسانو شمیر 1110 وو. ورسپانه پښتن راپورته کوي چې د تر تم کړسو کسانو عاملین ولې د قانون دایرې ته نه راوړل کیږي. ورسپانه په پاک سپارښتنه کوي چې د مهذبې ټولنې په حیث باید د پارلمان، عدلیه او پوست په ګډون ټولې ریاستي ادارې د دې ظلم او بې انصافۍ لپاره په ګډه هڅه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تعلیم نړیوال مبارز او د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د پاکستان د سفر پر مهال د خپل احساساتو څرګندولو پترس کې ویلي چې لډیر مدیر هيسي دارمانو چې سوات ته بیا ولاړسي چرته چې طالبانو پر سر وشتلې و. وال سټریټ جرنال د هغې د دې سفر په اړه لیکنه کړې ده. د ورسپانې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو کولو لپاره د امریکا نوو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
ملالا یوسفزی پاکستان ته له 15 کلونو وروسته تللې وه او هلته تر 4 ورځو تیرولو وروسته بیرته انګلینډ ته لاړه. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې د دې سفر په مهال هغه خپل دا ژمنه تکرار کړه چې د جنکیو د تعلیم لپاره به خپل کوکوخونه لا ډیر کړي. په 2012 کال کې په سوات کې د طالبانو په برید کې تر زخمی کېدو وروسته ملالا برتانیا ته د درملنې لپاره وړل شو. بیا د کورنۍ سره حمل ته پاتې شو او اوس د خپل تعلیم حاصلولو ترڅنګ د نورو لپاره د دې حق مبارزه کوي. نوموړي یو کتاب هم لیکلی او د تعلیم د ودې لپاره یې یوه خیریه اداره جوړه کړې ده. هغې د سولې نوبل جایزې ترڅنګ ګڼې نورې نړیوالې جایزې ګټلې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ملالا یوسفزی په نړیواله کچه ډیره مشهوره شوې ده، خو په پاکستان کې د طالبانو دا نظر د ډیرو خلکو پخله دی چې هغه د غرب ایجنټ ده. د پاکستان مطبوعاتو کې هغه په داسې انداز وړاندې کیږي چې نوموړی د دې هېواد رښتینی استازی نه ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې د افغانستان جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سلا شوی چې د سولې خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. کابل او واشنگټن فکر کوي چې سعودي کولای شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. ورځپاڼې د امریکې د ملي امنیت شورا د ویان لخلې ویلي چې امریکا د افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سره په شریکه د جګړې ودرولو ته یو حل راوباسي. وال سټریټ جرنال د هغو چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی لخلې لیکلي چې سعودي عرب د خپل اسلامي مذهبي حیثیت په کارولو سره کولی شي طالبان سولې کولو ته قانع کړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې ریاض د طالبانو سره پخوانۍ اړیکې هم لري. وال سټریټ جرنال لیکي د دې سره سره با سعودي ته ډیر خندونه په مخ کې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دواړو ترکیه ته د روس د اس 300 ډول میزایل زد سیستم د ورکولو چاري په ګړندې کولو موافقه وکړه. د روس لخوا ترکیه ته د وسلو پلورلو ناټو تړون اندیشمن کړی دی. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر هم نن انقرې ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقرې ته به د اس 300 ډوله میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټکې کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحادی دی انقرې ته د روسیې سخت اس 300 میزایلو ضد سیستم د ورکولو له امله اندېښنه لري. ولسمشر پوتین له اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل موږ پریکړه وکړه چې ترکیه ته د اس 300 میزایلو ضد سیستم د ورکولو مهالویش چټک
کړو. د وایي
موږ د روسیې او ترکیې ترمنځ د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو د پړاو او په ځانګړي ډول ترکیه ته د اس 300 ورکولو د قرارداد د نهایي کولو په اړه خبرې وکړې. که څه هم پوتین ترکیه ته د اس 300 میزایلو ضد سیستم د ورکولو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوی و چې ترکیه به د 2019 کال تر پایه او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیستم ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان انقرې ته په چټکۍ سره د اس 300 میزایلو ضد سیستم د ورکولو موضوع ته په اشاره ویل چې موږ دا موضوع درک کړی ده. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړنۍ اټومي بټۍ د جوړولو کار افتتاح کړ. پوتین او اردوغان د دې اټومي بټۍ د پرانستلو مراسم د ویډیو کانفرنس له لارې وکتل. دا اټومي بټۍ د $40 میلیارډ په لګښت د ترکیې په جنوب کې جوړیږي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم نن انقرې ته لاړ شي او له ترکی او روسي مشرانو سره د سوریې د جګړې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسئلو درې اړخیزه غونډه وکړي.
رضوان مراد وو چې د روس او ترکیې ترمنځ د یو نوي موافقې په اړه تاسو راپور وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو په هم د ګلزار عالم په غږ کې د سندرې په لور راګرځوم.
سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے ټکن گرما د چنارونو رخصت دے ټکن گرما د چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخصت دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخصت دے تکن گرما دا چنارونو رخصت دے تکن گرما دا چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے شوی چینه د چنارونو سوری ختم شو قران شوی چینه د چنارونو سوری ختم شو اور د باردو ګدرونو رخصت دے اور د باردو ګدرونو رخصت دے ټکن گرما چنارونو رخصت دے ټکن گرما دا چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے ما سرا دے غم کڑو ترنا زلف دے اوروان خلی تو دا انندو ندے بالونو رخصت دے تو دا انندو ندے بالونو رخصت دے ٹکن گرما دا چنارونو رخصت دے ٹکن گرما دا چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے بسم الله آصفا کم طرف دیا سما
زموږ غږ له مشال رادیو څخه او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. د افغان ولسمشر دفتر د کندوز په دشت سیارچي ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د حقیقت موندنې یو کمیسون ګمارلی دی. ارګ وایي دا کمیسون به په یوه اونۍ کې خپل راپور ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو او د مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشت سیارچي کې د دوشنبه ورځ د پیښې په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشت سیارچي کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې برید پر یوې مدرسې شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
جمهوری ریاست وای د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ورستی هوایی برید د سرنګوالی او په دې حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د حقیقت موندنې یو کمیسون ټاکل دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا کمیسون به هر اړخیزه پلټنه کوي. په برید کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه څېړي او په یوې اونۍ کې به د خپلو موندنو جزئیات امنیت شورا ته وړاندې کوي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی دسیمی لخل کو سره تماسونه نیول کیگی او پروختون که با لطپیانو هم معلومات خسل کیگی پلاوی بلا مختلف و ارخونو تحقیقات کوی. د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړې چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي. دفاع وزارت په دې اسنادو کې لیدل کیږي چې هلته زیات وسلوال موجود و. خاغلی مرتضی ویل د حقیقت موندنې د کمیسون مشري د امنیت شورا د دفتر سره مفتش جنرال خدایداد هزاره کوي او دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د محلي ارګانونو لوړتبه استازي هم پکې شامل دي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د کندوز د دشت سیارچي ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې افغان هوایي ځواک د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې ده چې له بهر او داخل څخه پکې د دې ډلې مهمو افرادو برخه درلوده او د راتلونکو فعالیتونو پلان یې جوړو. دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د دوی په خبره د دقیقو معلوماتو پر اساس شوی دی ګڼ شمېر طالب مشران او وسلوال وژل شوي دي. جمهوری ریاست وایي په دې پیښه کې ورته د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم رسیدلی دي او همدې ته په پام سره د حقیقت موندنې کمیسون ته دنده سپارلې ده چې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي او ټپیانو ته لازمې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د کندوز د دشت سیارچي د پیښې د پلټلو خبره کړې ده او په یوې اعلامیه کې په دې پیښه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې راپورونه خواشینوونکي بللي دي. بل لور ته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دوشنبه د ورځې هوایي برید د دشت سیارچي ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې پر یوې مدرسې شوی دی چې د دې ډلې په خبره لسګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. دغه راز د دشت سیارچي یو شمېر اوسیدونکو هم ادعا کړې ده چې د دوشنبه هوایي برید په یوې مدرسه کې د دستاربندۍ مراسم په نښه کړي دي او په وژل شوو کې زیات شمېر ماشومان هم شامل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شد گردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
دیره سخت را باندې تیره هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې پاتې کیږو خو ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د سیمیز اورګانونو د خپلواکې ادارې د سیمیز شوراګانو د چار د سمون ریاست د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي د اړوند دولتي ادارو مسؤلینو ته جلال آباد ته د ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیز شوراګانو د قانون د مسودې لپاره د هغوی مشورې او نظریات راټول کړل. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د سیمایزو شوراګانو د چارو د سمون رئیس سید احمد خاموش په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې په دې سیمینار کې به د سیمایزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره مشورې او نظریات راټولوي او د قانون برخه به یې ګرځوي.
په دې یو ورځنۍ غونډه کې به د سیمایزو شوراګانو د قانون د تصویب په اړه د ختیځ زون د دولتي ادارو د ولایتي شوراګانو مدني ټولنو او اهل نظر خاوندانو نظرونه راټول او له مطالعه او تحلیل وروسته پیاپ قانون کی باور سخه استفاده وشي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل تم سرګند کړ چې د مشورو او نظریاتو پر اټولولو سره به د شوراګانو د قانون مسوده په بشپړه توګه مکمل شي.
زه باور لرم چې هم د وکیل صاحبانو او هم د نورو هغو زیرابط او اړوند مسؤلینو چې په دې برخه کې د نظر خواندان دي، د دوی نظریات راټول شي او دی وخ غنی او بډایا قانون په جوړولو باندې دوی بریالي شي.
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وویل کله چې دوی د خلکو د ستونزو اړوند راپورونه مرکز ته لیږلي مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی، خو د شوراګانو د قانون د تصویب نه وروسته به دوی په دې وتوانېږي چې مرکزي غوښتنو ته ځواب ووایي.
ولایتي شوراګانو او ولسوالي شوراګانو وظیفه ده چې د خلکو آواز تر چارواکو پورې رسول او اعتراض. مونږ چې کله هم یو اعتراض کوو بیا مونږ سوال لاندې راځو، او بل غټ مشکل دا دی چې کله هم خپل گزارش مرکز ته لیږو نو هغه هم پاغه نظر نه ګوري څنګه چې کتاب کې لیکلي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شوراګانو د سمون د چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی به په دې اړه د افغانستان په نورو زونونو کې هم ورته سیمینارونه جوړوي، او مخکې له دې نه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي د شوراګانو قانون جوړ او توشیح کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وکړو،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د ننګرهار پوهنتون د زراعت او ویټرنری پوهنځي یوز د کونکو د خپل څېړنو نتیجې د نندارتون په شکل وړاندې کړې. د یاد پوهنځي یوز د کونکو خوشاله ول چې څېړنې لارتیا سره سمې تر سره کړې وي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې او ویټرنری پوهنځي او ماسیلینو د څېړنو د پایلو د یو ورځې نندارتون د سیشن بی پورز د ویټرنری پوهنځي په انګړ کې تر سره شو چې په سلګونو ماسیلینو او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د خصوصي سکتور ګڼو استازو یې ننداره وکړه. د ننګرهار پوهنتون رئیس په هونوال ببرک مخیل د نندارتون د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې چې محصلینو کومې څېړنې کړې د سیمې د هیوادونو په کچ دي.
دغه هر یو ریسرچ هلته لیکل شوی دی د کتاب په شکل باندې، او بیا دلته خلاصه یې په بینر کې وړاندې شوې ده. دا هغه معیاري ریسرچ دی چې په حقیقي معنا باندې ولیډیټي او ریلایبلیټي دواړه لري.
رحمت الله همزه چې د ویټرنری پوهنځي د پنځم کال محصل دی د پسونو د ځیګر د ناروغۍ په عواملو یې څېړنې بشپړې کړې دي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ما چې کوم تحقیق در سره کړی هغه د پسونو د وینې په پارامترونو باندې د پلزیګر د چونجی د ناروغۍ تاثیرات مطالعه پایله دا شو چې د زیګر چونجی ناروغۍ د وینې د پارامترونو له جملې څخه په آر بی سی او ایچ بی باندې منفي تاثیر لري، او برعکس د سپینو کرویاتو یعنی ډبلیو بی سی د زیاتوالي باعث ګرځيږي.
د چې د سیډینیزو د پایلو نندارتونونو د محصلینو ترڅنګ بزګرانو او مالدارانو ته څومره ګټور پریوزي دا پوښتنه د ننګرهار د کرنې پوهنځي رئیس ساده جان عتیق عبدینی دا رنګه ځوابوي.
د دغه محصلینو د پروژو له لارې چې کوم معلومات ټولنې ته او خلکو ته ورکول کیږي، نور محصلین به په دې حسېدلې وي د ټیټو صنفونو چې هغوی هم په راتلونکي کې دا رنګه څېړنې ترسره کړي. د بلې غاړې نه د کومې ستونزې چې د بزګرانو او د مالدارانو لپاره موجودې دي هغه ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټول شي.
د ویټرنری پوهنځي د لومړي کال محصل وحید احمد وایي چې د نندارتون په کتلو سره ورته دا فکر پیدا شو چې دی هم ورته څېړنې وکړي او خپلو بزګرانو او مالدارانو سره مرسته وکړي.
هم د دغه پوهنځي محصلین له دوی څخه به لا ښه تحقیقات او بزګران چې په ساحو کې کارونه کوي د هغوی لپاره ښه زمینه برابر کړو او له هغوی سره مرسته وکړو.
د ننګرهار پوهنتون ریاست چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې له سیاسي علومو نه پرته د ټولنیزو علومو په برخه کې د محصلینو د لاسته راوړنو او څېړنو د پایلو نندارتونونه هم جوړ کړي. د یادولو ده چې په نندارتون کې بېلابېلو خصوصي شرکتونو د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خپل تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړي وو.
له ننګرهار ځو د خوست او د لوګر پر لور د لوګر د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې پروان مریض کال کې به د اوبو د کانالونو څاګانو او سړکونو د جوړولو په برخو کې د 422 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې پلي کړي. بل لور ته به د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي، خو له سیمهوالو غواړي چې د امنیت په ګډون د پروژو په پلي کېدو کې له حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه نور حال په خوست کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار مشال راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړي وې چې اوس مهال مرکزي حکومت منظوري ورکړې ده.
نو خوشبختانه د لوګر لپاره په همدې برخه کې 422 میلیونه افغانۍ منظوري شوې دي چې زیاتره بودیجه د دې جملې څخه په سرکونو باندې ولګېږي، سرکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسی پخته سرک ده او نور سرکونه 10 کیلومتره سرک جغلندازی ده. یغې ترڅنګ د کانالونو اساسی جوړونه ده، د تاګانو کیندل، د خلکو د تیهو بورسول دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی او د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان کړی دی. د ول دا چې د لوګر ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، نو باید یاد ریاست د خپل برخې په اندازه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو کارونه هم پیل کړي.
موږ هغه مکاتب هغه خراب دي، په بد وضعیت کې دي، د هغه د ترمیم لپاره پیشنهاد راغلی لوګر ولایت باید مصرف شي.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولی وکیل غوښتنه کوي چې یاد پروژې په شفاف ډول پلی شي او خلک هم په پلی کېدو کې همکاري وکړي.
تیر شپږ نوي کال هغه پروژې چې د انکشاف دهات وزارت خوانه مثلا څلور سرکونه به محمد هغه کې دی په خوشي کې ده، یو په مرکز کې ده او د نامنوی لوج نه هغه بند پاتې دي. دوی ولسی همکاري وکړي، لکه د آزر ولسی کې وي، آزر کې نه سرک بندیږي، نه جماعت بندیږي، نه بل پروژه بندیږي، ځکه چې ولسی همکاري موجوده ده.
په لوګر کې د کلو پراختیا ریاست مسؤلین داسې مهال په یاد ولایت کې یوازې سږ کال د 422 میلیون افغانۍ پارزغ د پروژو د پیلیدو خبره کوي چې د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو او چارواکي په یاد وزارت نیوکه لري چې د پروژو په تطبیق کې تعادل او متوازنه پرمختیا په پام کې نه نیسي. ورما ورځ په ګردیز کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په خپلو خبرو کې ولسمشر ته ګیله وکړه چې د کلو پراختیا وزارت په ځینو وړو ولایتونو کې د کلیواري خامه سړکونو د جوړولو د برنامې په چوکاټ کې د 400 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې لري، خو بیا پکتیا په شان پراخ ولایت ته دا ونډه تر 30 میلیون افغانۍ ډیره نه ده ورکړل شوې.
هر وګړې چې منصور غونډې په دار شي دار فصل مرگ نخل میں ودار شی ہر گیا چیو کمال تا ورسی گی سروزم کی وط کس کا نگل سار شی غفلت حص مناسب ندے دس پن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدار شی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچی اکا گی بین سیار شی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کار شی کم خوراک سڑے لزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خور شی بی سیار خوار شی لگڈا سے رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی تا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برائیون دا عشق پلار گران دے دل تبوی چی پیدا کاندی رہ برتو چی بیل سن پستر گووینی اشنائی بیلتون پاتر کو بینی آشنائی کا در احمان پتیر بنوی بی هنر تو در احمان پتیر بنوی بی هنر تو صاحبانو